ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ولسي جرګې د خپلو هغو مخکینیو رایو نتیجه نن باطله اعلان کړه چې په تیرو څو اونیو کې د هیواد د پارلمان د تاریخ تر ټولو لویه لانجه جوړه کړې وه. د کرکټ په نړیوال جام کې د بنګلادیش پر وړاندې د هیواد د ملي لوبډلې د لوبې وروستی حال درکوو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسي جرګې غړو نن د هغې یوې رایې په اړه رایه واخیستې او هغه یې باطله کړه چې د دې جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري یو برخلیک ټاکونکې رایه بلل کېده. د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنګله دیش نن د افغانستان ټیم لپاره د 233 منډو هدف وټاکه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره نن په جده کې په سیمه کې د زیات شوي کړکېچ په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې غړو نن د هغې یوې رایه په اړه رایه واخیستې او هغه یې باطله کړه چې د دې جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري یوه برخلیک ټاکونکې رایه بلل کېده. نن په رایه ګیري کې ټول 229 وکیلان حاضر وو. عالم صاحب چې د ولسي جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله د رایه نتیجه اعلان کړه. وی ویل نوی د تایید 140 رد، 14 باطلې او 3 سپینې ورکړل شوې دي.
مطابق با اصول ماده 8 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، ما و شما براوند دوم دور دوم انتخابات به خیر فردا میریم.
نن دغه راز پریکړه وشوه چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره تر راتلونکو انتخابات پورې د دې جرګې تر ټولو سپین ږیری غړی ملک قیس نوراغا د موقت رئیس په توګه کار مخته یوسي. د امیر رحمان رحماني او د کمال ناصر اصولي ترمنځ د دې جرګې د ریاست پر سر لانجه له تیرو څو اونیو رئیس روانه وه چې کله هم له اخو ډب سره مله وه. د خبرالانو د ملاتړ ټولنه نوی وایي د روان کال له پیل رئیس د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نوی دغه شمیرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبر پاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا د دوی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپله ټویټر پاڼه کې ایښی، یو شمېر راډیوګانو، ټلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نوی د طالبانو دغه خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومت یې هم غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي. تیر 2013 میلادي کال سوریایانو وروسته ډیرو افغانانو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي. د دغه اتحادیې د پناه ورکولو د چارو ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې په 2013 میلادي کال کې نږدې 615,000 کسانو له اروپایي هیوادونو د پناه اخیستو غوښتنې کړي چې د وړم 2018 کال په نسبت په سلو کې 10 کموالی ښیي. د سوریایانو شمیر 15,000 او د افغانانو 45,250 تنه ښودل شوی. جرمني بیا هم د اروپایي اتحادیې هیواد بلل شوی چې ډیرو کسانو ورڅخه د پناه غوښتنه کړې ده. په دوهم ځای کې فرانسه، ورپسې یونان، ایټالیا او هسپانیا دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن لوبه روانه ده. دغه لوبه د انګلستان په ساوت هامپټن لوبغالي کې روانه ده. البته بنګلادیش مخکې بیټنګ وکړ. په 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سجدو 222 منډې وکړې او د افغانستان ټیم لپاره د 233 منډو هدف وټاکه. افغانستان په نړیوال جام کې تر دې مخکې شپږ لوبې کړې وې، شپږ واړه بایللې وې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره نن په جده کې په سیمه کې د زیات شوي کړکېچ په اړه خبرې وکړې. پومپیو دغه راز وویل چې د هرمز تنګې د امنیت ښه کېدو پر اړتیا یې هم خبرې وکړې. منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ورسېد چې د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. پومپیو په دې سفر کې متحده عربي اماراتو ته هم ځي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مسول وای د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پخوانیو وسلوالو د کورنیو په زورګونو غړي باید خپلو هیوادونو ته ستانه شي. میچل بچلت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پرانستونکي غونډې ته په وینا کې وویل چې د دغو کورنیو د ماشومانو حقونه بیا ډېر تر پښو لاندې شوي. هغې وویل د دغو بهرنیانو کورنۍ باید په تدریجي ډول بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي که د نړیوالو قوانینو له مخې د ترسره شویو جرمونو په خاطر مجرم نه وي پیژندل شوي. د بچلت په وینا د داعش له 15,000 زیات مشکوک وسلوال په سوریا او عراق کې نیول شوي دي. یو زیات شمېر اروپایي هیوادونه لیواله نه دي چې دغه افراد بیرته ومني. او په قزاقستان کې په یو پوځي ډیپو کې په یو لوی چاودنه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. قزاقستان دفاع وزارت نن وویل چې دا پیښه په جنوبي ښار ارس کې شوې او علت د ډیپو دننه اور لګېدنه وه. د پنځو ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 تنه په دې پیښه کې ټپیان شوي چې اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د شکمنت روغتون چارواکو د دریو ټپیانو وضعیت خطرناک بللی. د ارس د سیمې چارواکو ویلي چې 45,000 کسان د پیښې له ځایه نږدې کورونو څخه ایستل شوي دي.
لازادې رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره به نوې رایې اخلي او هغه رایې باطل اعلان کړي چې څونه مخکې په دې مقصد اخیستل شوې وي. طالبانو د رسنیو هغه رسنیو ته چې د تجارتي اعلانونو په نوم د دوی پر ضد تبلیغات خپروي خبرداری ورکړی. په دې اړه د رسنیو د حقونو د مدافع فعالانو او حکومت غبرګون
موږ یوازې او یوازې د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې خپل فعالیت کوو او پریکړه وسوله چې طالبان دې بیرته خپله دغه خپره سوې اعلامیه واخلي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو هڅې روانې دي. د کونړ اوسیدونکي وایي د لرګیو قاچاقبرانو د ځنګلونو د ایستلو لپاره نوې لارې موندلې دي.
داسې پروګرام شروع شوی دی چې په سیند کې د لرګي یو بل پسې تړي او کلکوي، یو بل پسې 45 لرګي یو ځای کوي او په سیند کې په دې اوبو کې وړل کېږي.
او افغان لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د بنګلاديش پر وړاندې لوبه کوي. د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ولسی جرګې نن د خپلو هغو مخکینیو رایو نتیجه باطله اعلان کړه چې په تیره نږدې یوه نیمه میاشت کې د هیواد د پارلمان د تاریخ تر ټولو لویه لانجه جوړه کړې وه. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکنې لپاره تیر ځل رایو اخیستو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي او د هغوی پلویان د یو بل پر وړاندې د جرګې په غونډو کې د وهلو ټکولو تر سرحده ورسېدل. خو راځئ واورو چې د نننۍ پریکړې جزئیات څه دي. د کابل سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په مستقیمه اړیکه را سره دی. سین صاحب، اورو څه مو اوریدلی؟
بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نن په ولسی جرګه کې له یوې میاشتې جنجال، تاوتریخوالي او حتی د جرګې د غړو ترمنځ د فزیکي نښتو وروسته په هغه یوې جنجالي رایګیری وشوه چې جنجال پیدا کړو. دا هغه رای و چې د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره میاشت مخکې کارېدلې وه، خو په دغه رای پاڼه کې یو غټ ټکی ایښودل شوی و. د ولسی جرګې په تیرو رای شمیرونو کې دغه رای مثبته او د میر رحمان رحماني په ګټه حساب شوې وه. او د جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور اعلان کړه چې میر رحمان رحماني 50+1 پوره کړي او د جرګې رئیس دی. خو کمال ناصر اوسیلي چې د میر رحمان رحماني سیال و، دای ویل چې دغه رای د همدې ټکي له امله باطله ده او باید د رحماني په مثبتو رایو کې حساب نشي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخاباتو ته چې کمال ناصر اوسیلي او میر رحمان رحماني کاندیدان وو، د انتخاباتو لپاره 200 سلویخ رای کاری دلیوی چه 50 جمعی یوی یو سلو دریش رای که دلی. البته دا همدغه جنجالی رای سره. پدغه یو میاشت که در رحمانی پلویانو دغه رای مثبت حساب ولا او د کمال ناصر اصولی پلویانو ویل چې دا باید باطل حساب شي.
بله او سین
صاحب، دغه مسله د دې لامل شوه چې د دواړو نورو ترمنځ تاوتریخوالی.
بله. او سین صاحب، دا چې اوس به پس له دې پریکړه څه ده چې څنګه به کیږي؟ د نوي رئیس پارلمان خو به رئیس غواړي، بالاخره د نوي رئیس د غوره کولو لپاره به له سره رایه اخیستل کیږي، دا کسان به ګډون پکې کولی شي، ځان به کاندیدولی شي که نه؟
بله، تکل سب اول به دغه د نننۍ جریان لنډ درته ووایم چې نن په دغه جنجالي رای باندې رایګیري وشوه. نصاب 229 چې 50 جمع یوی یو سلو 15 کېده، خو بیا هم پوره نه شوه. 115 چا پوره نه کړه، دغه رای بالکل باطل اعلان شوه. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې دا باید ووایم چې د ولسي جرګې د کورنیو دندو او اصولو له مخې دغه دوه کاندیدان، یعنی کمال ناصر اصولي او میرحمان رحماني چې دوه ځله انتخابات کړي دي، دریم ځل دپاره دوی ځانونه نشي کاندیدولی او نوې سیرې به ځانونه کاندیدوي د ولسي جرګې د ریاست لپاره. بله تکل شد.
او داسې کسانو سره تاسو چلته نن تللي وی خبرې مو کړې دي له وکیلانو سره، معلومه ده چې په راتلونکي پړاو کې به څوک کوم کسان ځانونه کاندیدوي؟ داسې څه ګونګوسې یا د چارواکو لخوا رسمي تایید د چا په برخه کې شته؟
نه، په لومړي قدم کې دوی باید د جرګې یو موقت رئیس وټاکي. د جرګې په جریان کې په څو غړیو غږ وشو چې تاسې غواړئ چې د جرګې موقت رئیس وسئ. تقریبا 2-3 کسانو وویل چې موږ نه غواړو، خو دا فیصله سبا ته پاتې شوه چې لومړی به د جرګې موقت رئیس ټاکل کیږي او له هغې وروسته به کوم پلان چې یو انتخاباتو ته په کار کوي هغه به سبا معلومه شي. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین و چې د ولسي جرګې د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه راپور راکوو. نن په ولسي جرګه کې وکیلانو د خپلو هغو مخکینیو رایو نتیجه باطله اعلان کړه چې په تیرو څو اونیو کې د هیواد د پارلمان د تاریخ تر ټولو لویه لانجه چې د ولس چې د اوبخې د پارلمان د رئیس د غوره کولو پر سر وه، هغه یې رامنځته کړه. او په دې جریان کې موږ شاهدانو رسنیو کې هم په صوتي او تصویري رسنیو کې د تشدد د جریان راپورونه په تلویزیونونو او راډیوګانو کې خپره شول. د ازادۍ راډیو د خپرونو په راتلونکو ورځو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستی حال درکړو. راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د رسنیو او خبریالانو فدراسیون او د رسنیو د ملاتړ ادارې له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې رسنیو ته د ګواښ خپله اعلامیه بیرته واخلي. طالبانو اوس رسنیو ته یوه اونۍ وخت ورکړی او ګواښ کړی چې که د دې ډلې پر ضد اعلانونه خپاره کړي نو د پوځي هدف په توګه به حمله پرې وشي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د طالبانو دا ګواښ غندي او وایي چې په ټول توان به د رسنیو تر شا ودرېږي. د رسنیو د ملاتړ ادارې یانای او همداراز د رسنیو یو شمیر فعالانو هم له افغان حکومت څخه د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې.
د وسلوالو طالبانو لوري ازینو رسنیو ته تازه ګواښونو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د ادارو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د رسنیو او خبریالانو فدراسیون او د رسنیو مدیره پلاوی د دوشنبه د ورځې په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې خپله اعلامیه بیرته واخلي. د دوی په استازیتوب ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
یو ډله یا ګروه حزب یا کومه بله پوځي ډله موږ ته د کاری چاپیریال او د فعالیت پاړوند هیڅ تعیني تکلیف نشي کولای. موږ یوازې او یوازې د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې خپل فعالیت کوو او دغه غونډه کې پریکړه وسوله چې طالبان دې بیرته خپله دغه خبره سوی اعلامیه واخلي.
وسلوالو طالبانو تازه هغو رسنیو ته چې دوی پر ضد تبلیغاتي اعلانونه خبروي خبرداري ورکړي چې لغپلو دغو کړنو لاس پسر شي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبه پورې خبره شو راغلي ک رسنۍ د وی ونه پوګدو کې د غنشرات بند نکړي نو د پوزي هدف په څیر به تر برید لاندې راشي. بلخوا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وای هیڅ ډله حق نه لري چې د نړیوالو او ملي قوانینو په چوکاټ کې فعالیت لرونکي رسنۍ وګواښي او یا پرې حمله وکړي. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د دوشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت مجبور او مکلف دی چې د رسنیو امنیت خوندي کړي.
اختیار رسانه ها به صورت نظامی و
دی وای په پوجي ډول په مرګ د رسنیو ګواښل د بشریت په ضد جنایت بلل کیږي. طالبان دی پوښي چې ټول اعلانونه او خبرونه د هیواد د نافذه قوانینو په اساس کیږي. له حکومت غواړو چې د رسنیو او خبریالانو امنیت خوندي کړي. موږ ته ډاډ راکړي یوازې یو ونی وخت لرو.
مو فقط یک هفته وخت داریم.
د رسنیو کارکونکو وایي چې رسنۍ د مالیم لاټر لپاره اعلانونه د پیسو په بدل کې خبروي او دغه اعلانونه د رسنیو رسمي نظر نه څرګندوي. د افغانستان امنیتي ادارې خپل لیکو ته د افرادو د جلب او جذب او د خپل بنسټونو د پیوړی کولو په هدف د پیسو په بدل کې رسنیو ته اعلانونه ورکوي. په افغانستان کې د غوسم لاټر ماموریت هم د افغان امنیتي او د فیض وکونو په ملاتړ رسنیو ته د خبرولو لپاره اعلانونه ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په افغانستان کې د بیان ازادي د ډیرو قربانیو په بدل تر لاسه شوی او حکومت ورنه ملاتړ کوي. د دې وزارت ویان صابر مومند
د بیان ازادي او د بیان ازادي د همدغه قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلي ده. موږ به د رسنیو سره په حکومت وګورو، خصوصا د اطلاعات فرهنګ وزارت وګورو
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې 15 د وژنې، شپږ د ټپي کېدلو او نورې د وهلو، ټکولو او ګواښلو دي. د دغه ادارې اجرایوي مشر وایي چې دغه رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 50% کموالی ښیي.
آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي مسؤولې ادارې باید د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو له وارثانو سره د همکارۍ په برخه کې عملي ګامونه واخلي. ښاغلی عبدالله دا خبرې نن د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت لخوا له 15 دولتي ادارو سره د موافقو د لاسلیک پر مهال وکړې. تفصیل یې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو 8 کلنه صبرې اندړ دا د خوانزي په اتم ټولګي کې وچ ګزرن ترې د بخوتوان وخیست او وس د ویلچر په مرسته ګرځي. اغلی اندړ وای حکومت د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پام وړ کار نه دی کړی.
موختسي واد د سي واد د توقین نه د جګړې ځپلې ده. ډېر نه خوال دي، ستونزې دي، مشکلات دي. یعنی معلولیت لرونکو وګړو وقند لري، ستونزې لري، کار سوي دی ولی په شکل څه باید کار وسینه د سوي نور معلولیت لې نزوا چې لګو خطوب چې ل تجرید راو بس نور. یعنی معلولیت او د شهیدانو کورنۍ د خدماتو کې خصوصا معلولین دی په ټولنه کې مدغم کی. یعنی یو ټولنیز عدالت دی لپاره تامین کی.
دا وای په ټولنه کې لګړنو ستونزو سره مخ شوی او په وینا یې د معلولیت لرونکو وګړو په وړاندې باید عامه ذهنیت بدلون ومومي.
ټولنه کې نه اوس هم نه د معلولیت لرونکو وګړو په وړاندې باندې عامه ذهنیت، یعنی یو منفی ذهنیت سیدا باید نور تغیر وکي. او کچیر دولتي چارواکي هم دي هغه هم یعنی دومره ډیر غیب دی برخه کې باید ولري نه لري. یعنی موږ مشت ستونزو سره مخ هو او یو ولې دی لپاره باید کار وسی.
اغلی اندړ وای سره لدی چې د ټولنې یو شمیر خلکو د زوري احساس ورکړی خو معلولیت هیڅ وخت پرمختګ مخانه ډب کړی. دا په اماریکو کې د ماسترې ترکچې زکړی کړی. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم پاروندو ادارو ټینګار کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو له وارثینو سره مرسته وکړي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت لوري 15 دولتي ادارو سره د هوکړې لیکونو د لاسلیک پر مهال ویل په دې برخه کې باید عملی ګامونه واخیستل شي.
دا هوکړې لیکونه او لاسلیک کول باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. د دوی په وړاندې باید مسؤلیت ادا او د پیوړتیا لپاره یې کار وسی چې د دې لپاره باید هر اړخیز پروګرامونه پالیسی
تمه جالبه را میکنه.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو لمخي د دغه حقوقلیکونو د لاسلیک موخه ده چې وزارتونه خپلواکي داري او کمیسونونه مسول دي چې د خپل امکاناتو پر بنسټ معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو د وارثینو د ځان بسینې ټولنیز مشارکت د ستونزو په ګوته کولو زکړو او ټولنیز ژوند د بدلون لپاره کار وکړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
له آزادی رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د هیواد د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خیر خبره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وکړه. په همدې حال کې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان وایي د یو کس د نیولو له حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت باید پرته له ځنډه تورن کس ونیسي. بیا هم خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
که څه هم د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو دی تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزی شوې دي.
د دې بخش قرار
اداري مت دی وی په دې برخه کې د لوی سرنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنیو چارو وزارت ته رسیدل. مونږ خپل اړوندو څنګه ته جدي سپارښتنه کړې چې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند ترسره کړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو لامل د ګمارل شوی پلاوی لخوا کورنیو چارو وزارت ته د ده د نیولو حکم لیږل شوی و. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقی کمیټې قضایی برخې د جون په اتمه خاغلی کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د فوټبال د خزینه لوبغاړو پر جنسي زورونو ګرم بللی او د 1,000,000 نغدو امریکایي ډالرو په ورکړه یې جریمه کړې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان وایي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د یو کس د نیولو له حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت باید پرته له ځنډه تورن کس ونیسي. کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
وویل کله چې یو حکم صادریږي باید پرته له ځنډه پلی شي، خو که نه پلی کېږي حتماً یو دلیل لري، یا منطقي دلیل چې د منلو ده، یا د فساد مسئله ده، یا دا چې د شخص ځانګړی ادرس معلوم نه ده. په دې صورت کې یو معقول عذر دی، او که دغه معقول عذر او دلایل نه وي معذرت نه قبلیږي او مسئله د قانون نقص ده. ځینې عام خلک په دې حقله انتقاد کوي، وایي دا یوازینی مورد نه دی چې د قانون حکم په خپل وخت نه پلی کېږي، بلکې مخکې له دې هم پر ځینو تورانو زورواکو او چارواکو قانون نه دی پلی شوی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د لرګیو قاچاق اوس هم د کونړ سین للارې ترسره کیږي. دوی وایي چې قاچاقبرانو د لرګیو د قاچاق لپاره نوې لارې چارې موندلې دي. دوی همداراز له حکومت نه غواړي چې د دې لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. روحلا انوري له خلکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکي وایي که څه هم چې په تور سرک او نورو لارو د لرګیو د قاچاقو مخه تر ډیره حده نیول شوې، خو اوس د لرګیو قاچاقوړونکو بله لاره پیدا کړې او په سیند کې د اوبو په وسیله د لرګیو قاچاقو ته مخه کړې ده. محمد ولی او شیرغنی وایي
پکې لویا لاره او په تور سرک باندې به کېدل، په دې غرونو به اوښتل جلال آباد ننګرهار ته وغې ځنه به اخوا انتقالېدل. اوس داسې پروګرام شروع شوی دی چې په سیند کې د لرګي یو بل پسې تړي او کلکوي، یو بل پسې 40-50 لرګي یو ځای کوي او په سیند کې په دې اوبو کې وړل کېږي. اوس باید د دې مخنیوی وشي.
تور سرک باندې د لرګیو قاچاق کېدو خو اوس هغې کچه څه هم راښکته شوې ده. د سیند د لارې خلک اوس د لرګیو قاچاق کوي، په سیند کې خوشي کې وروسته پسې یا په موټر او یا په ټوب باندې رواني، د خپلې وسې اندازه بس د لرګیو قاچاق د سیند د لارې کوي.
دوی وایي که حکومت د لرګیو د قاچاقو مخه ونه نیسي نو د ځنګل وهل به دوام وکړي او د کونړ اوسنۍ ښکلا به نوره هم زیانمنه شي. پا په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي سمو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولایت په یو شمیر لرې پرتو او ناامنو سیمو کې اوس هم د ځنګل وهل دوام لري.
چې کله د طالبانو رژیم پای ته رسېدلی دی زمونږ د اعدادو د ارقامو مطابق 15 میلیونه فوټه مقابل لرګي د کونړ نه وتلی دی.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال هم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د کونړ جلال آباد او نورو سرکونو باندې د لرګیو د غیر قانوني لیک د مخه نیول شوې ده، له هغه وروسته قاچاقړونکي کوښښ کوي چې لرګي د سیند له لارې جلال آباد او نورو ځایونو ته ورسوي.
څومره پولیس غلو قاچاقبرو په وړاندې د نوي میتودو او نوې لارو چارو نه ګټه پورته کوي. غله او قاچاقبر هم نوې شیوې په کار اچوي. دغه یوه شیوه یې دا ده چې په سیند کې د کشتۍ په شان د دغو تړل او بیا نورګل کې موږ ونیوي، دا لار به انشاءالله پرې وته.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین وایي څو ځله پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګیو ته د انتقال اجازه ورکړه چې ورسره د لرګیو مافیا نور هم زړوره شوه او د ځنګل په پرې کولو کې زیاتوالی راغی چې تر دې دمه د کونړ 40% ځنګل وهل شوی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د اورزګان والی وایي چې د دې ولایت په زیات شمېر ولسوالیو کې د پولیسو تشکیلات کم دي. اسد الله سعید د ازادي رادیو له خبريال سره په یو ځنګړې مرکه کې دا ومنله چې په دې ولایت کې لاهم خیالي پولیس شته او د د پوینا د سوال سوالې شته چې د 200 پولیسو تشکیل لري خو دیرش یا څلوېخت پولیس هلته خدمت کوي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې د دغه ولایت د زیات شمېر ولسوالیو د پولیسو تشکیلات کم دي. د دغه ولایت والی محمد شفیع اسد الله سعید د ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې دا ومنل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیسو تشکیلات 200 او یا هم 250 دي، خو اوس هلته دیرش او یا هم 40 پولیس ناست دي. دی وایي لامل یې پر وخت نه بدلیا شور کول او نه اکمال دی.
مشکلات هم لرو او دا بعضی شان حقیقت هم لري، په دې کې شک نشته. په ولسوالیو کې په بعضو ولسوالیو کې موږ دغه د تشکیلاتو مشکل لرو چې هلته تقریبا تشکیل 200 او 250 نفرې موجود، 40 نفرې یا 10 نفرې یا 30 نفرې.
والی محمد شفیق اسد الله سعید دغه راز د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې هم په یو شمیر کندکانو کې خیالي پولیس شتون لري. اورزګان ولایت چې شپږ ولسوالۍ لري د ولایتي شورا د مسولینو له کوله له تیرو 3 کلونو رئیس وسلوالو طالبانو کلیک ماسره کړي او د ترنکوټ ښار څخه ورته غزیدلې لارې هم وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې. دوی زیاتوي چې افغان پوځیان یاد ولسوالۍ ته اکمالات د حواله لارې کوي او په خبره یې چې آن په ځینو ولسوالۍ کې تیار ری هم نڅکښ نه ستلای او خوراکي او غیر خوراکي توکي د پراشټونو لاله ورته غورځوي. د امنی کمانډاني مسولین هم د والی خبري تاییدوي چې په دغه ولایت کې خیالي پولیس شتون لري او د ولسوالۍ تشکیلات کم دي. د دغه ولایت امنی کمانډان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی زیات شمیر خیالي پولیس لدن دي لري کړي او څه کم پاتې دي. د زیاتوي چې اوس د هغې پر لري کولو هم کار روان کړي دي. نظامی کارپوهان به وایي چې وسلوال طالبان ځکه پر افغان پوځیانو زیاتره وخت برلاسي وي چې د پولیسو په لیکو کې فساد وي. د دې لړلې په خواني جنرال اتیکولا مرخیل ازادي راډیو ته ویل کچری د پولیسو تشکیلات پراسي نو هیڅ کله به هم وسلوال طالبان پر افغان سرتیرو برلاسي نسی. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خلک به وایي کچری دولت د ولسوالۍ تشکیلات پران نکړي نو یادي ولسوالۍ به د هوا په ګرمېدو سره سقوط وکړي. د یوشتنه کوي چې دولت ژر تر ژره خیالي پولیس لدندې لري کړي او د ولسوالۍ تشکیلات پورا کړي.
معلومه خبره ده چې په تشکیل څلور سوی او دوی پشکیناس جیش نه پاره، نو په دې معلومداره خبره ده چې په هغه کې په سلو کې 80% د ولسوالۍ سکوت دی. ساده پولیس نه سره 80% امکان شته چې ولسوالۍ سکوت سي.
دا پرسونل باید پرسوي وای. دا د چا سره د ول سرم جپا ده، د دولت سرم جپا ده چې دی 50 کسان په ولسوالۍ کې نه.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې زیاتره وخت پکې کې د جګړې ډګر تودوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبری مجلې په پای کې پتلو تلو کې د کرکټ په نړیوال جام کې د بنگلاديش پر وړاندې د هیواد د ملي لوبډلې د لوبي ورستای حال د افغانستان باید 233 پته وبخی منډې چې ټارګټ دی پوره کی تر اوسه پورې پاړې د افغان لوبډلې شروع شوې اته منډې